احمد شبریم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د سره سلی په سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او دغه هیواد ماتېدونکی روغتیا سیستم ګواښي د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 درملنې له 8 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي آثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول یو شمېر یې په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول تاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي دا په تیرو درویش کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدراعظم لومړی سفر دی اوکراین لخپل واتبا غوښتي چې روسیې ته سفر ونکړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دي له دغه هیواد ووسی د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي د روسیې د 2013 کال د اسایل مخې په دغه هیواد کې 1 میلیون او 900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثر یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړې دي لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي او د سپورت لډګر دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده بنگلاديش یو څلو دیش منډې کړې دي شپږ لوبغاړي له لاس ور کړې دي په شلو ورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته 214 منډې هدف ټاکلی وو او سدی رادو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
د افغانان دغه ډول سرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي
طالبان خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوچا داس و نکړي
که خدای جل جلاله ما کړ تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې دفاع حق لري
د غزنی په اندړ ولسوالي کې د ترکیه په مرسته یو دارالایتام جوړیش او د اوکراین مسله هم تعقیبو چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخپزیتې دودي امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استاد دیبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي شغلي متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون خوتلې دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتې دوده انټونیو ګیتری شوانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه خوده لري او زیاته کړې و کده افغانستان د اقتصادي سقوط مخاونني ولشي خلک به ومري او ترهګری به پراخ شي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په روسیې کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته د یو استولې پنځه ماده یې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کول امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی او پایری پر مهال په هیڅ د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټول مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلن هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ییز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل سوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې پړازو کې ووزل سو. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیښې عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړای سي چې د طالبانو په لیکو کې بېلابېلې ډلې او سرغړونکي کسان شامل دي.
لبره مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تیرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړای خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله الدین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستمې تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي. او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سره میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د ترکیه هیواد لوري د یو دارالایتام د بنسټ ډبره کې شوتل شو. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سمیز چارواکي وایي په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې ژبې ماشومان په دیني او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکیه هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په مرکز میری کې یو عصري او مجهز دارالیتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي دغه دارالیتام د ترکیه هیواد د IHH موسسې په مالي لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والي مولوي محمد اساق خونزاده او د یاد موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کې شودل سو او تعمیراتي چارې به ډیر ژر پیل شي. دوی وایي په دغه مدرسه کې به په زیات شمېر سره یتیم او بیا سرپرست ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه مدرسه کې به زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کېږي.
دا یو دارالتام د سیاندړ ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه وي، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې هم به د مکتب کتابونه یې دا به ویل کېږي او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري. خاص به هغه اعتمانی چې د مجاهدینو اولادونه دي، نه دا به ټول اعتمانی تر تاجک او پښتنو ازاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راکلای شي په آزاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او کور سرنجنو ته هم زده کړې ورکول کېږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په 2 ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راس پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستان بل خبر لرو د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. په کراچي ښار کې د سند د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل چې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي، خو کرنې ته ونه شو.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی، ورسره به د چمن کوټه نواخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوی پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان منتخب غړی هم دی، لسبان د 14 میاشتو رئیس د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زندانی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسي د اوکران بلتون غشتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول. له دې سره د روسي او اوکران د لنجي سیاسي لار هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات لاسد الله لودین څخور.
د سپینې معنی ویاند جنسا کې وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لرې شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغه به بایدن خپل روسی سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین لسیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبريالانو ته وویل موږ هیڅ کله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکي هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیه خپل تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتون کې سیمه د خپلواکو جمهوریتونو په توګه پر رسمیت وپیژندې او هلته د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او جان ایویس لیدریان له خپل روسی سیال سرګیل لاوروف سره هم پلان شوی جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلنکن ویل دوی ګوري چې روسیه یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخنی ولیده. له دې ټولو ناهیلۍ سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواری ته سترګې پلار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د روسي پوځي پرمختګونو لکبله لویدیزو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغه هیوادونو ګواخ کړي چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نوي بندیزونو خبره امریکا، اروپای ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړي ده. جرمنی بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکی پروژې زندولې ده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوریدل شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ لړګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډي هدف ټاکلې بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدی حسن لوبې ته درېدلي دي. حسین 25 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او مهدی حسن 9 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 2 نورې منډې په 43 ورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کې ټی که افغانستان د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبرونه دی برخه کې مهر کلی کو. عبدالروف کندهاری د کلاسیکي او ولسی موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندرونه رنگین کړي دي. او خلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 15 کلنۍ څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاری سره مرکه کړې.
شغلی کنداری شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بخیر شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لیسې کوم په کندهار کې مشرقي لیسې دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او دا سپینګیا او دا زرغونه پټې مونږ درلو. اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامه خاص ما د پلار شنه نو روان پیر شو دا سپامیل سر پیژن درو. اباس دا خندن نورې وخت په دا جشن کې انا هغه وخت څه سره وس به خپل مرته سوي دي. تقریبا تاسو خو 15 لسیز وویل د 15 لسیز مې ډیر کیږي. اغواز دولس جلس کالو مزدا بیا کړم.
او عبید الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و. په دې کې ملکه مې وسره ډیر یالي.
او عبید الله جان هغه وخت نو هیڅ نو نه چانه پیژن دی نه پیدا. سو شاه محمد کنداری او سید محمد وو دا اغا محمد وو دا مشهور خانی دا و دا دوا درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل.
ولالم ریسندر اونه فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر اډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمي کنداري په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر هغه نو ول پر اډیو کې نشه سره دی پلاټ کو په پانو هم ورکړی به نام نه دار و دی.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتګ مو څومره وخت کیږي؟
نو اروپا کې نو دراتګ په اتنیوي کې زره عالم لري چې اتنیوي اوس نو چلیفت کال کې کیږي کنه. بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا ویاوم نو به میاشتې دی خواتي یو خواتي تاسو او لکه نو نه خدا ستا اته اولاد لر پنځه زامن لرم درې لونی لر
ما دا سر دلی دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومیږي هم سندری وای
و وای زما ورورم شخانینده دی نه ګلې نومیږي په کراچی کې دی خدا مشتا در بدری سویدا دونو مر جنگونو دا بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره سنات صحت وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلو د بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وې چیرې ونه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړل لري او پسمش په خلکو پولم اړل لري. زما تاسو ژوندې مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي شخان د سرتي ترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګراندې یا به ول بلتون مې راوستل یا به ول استاد ریم بخش میرا واستلی مګه تاسو راز نه در اګل چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلکو خپل تاسو څنګه ارزه به کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته به لا جان خدای به شناس او محمد بناس خدای جو شاه محمد بناس او ابل بناس او سبب دی په بیلتون به راوستي چازل وګرته به ولې یا عبد الله به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دي. زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده تاسو خبره نه ده ولې هر څوک چې په ځای کې ژوند کوي اورې به یا شوه عبادت سی اورې به ور وزل سی اورې به ګل کی. زه چې هم زه د کندهارانو څخه هیڅ نو د چې دوی زما علاقه منج دا زه شکر گزاره یم. هیچ از مثلا په موسیقی و په هنر و په تشویق کې هیچا کومک نه دی کړی. زه چې راپورت سوم زه چې خنده سوم په کابل کې سوی د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده، اما تشویقولی څوک نیسي، ساتلی نیسي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ شو، ولې مړ کړي، ولې محمد ولې مړ شو، ولې مړ کړي سمندر پیک، ولې مړ شو بیدلا جان، ولې مړ شو چا مړ کړل کندهارانو مړ کړي، زه مړ کړم خدای نه کړم مړ. داس په جیک سبنه نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و ټکټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخو ګنټل سو درې څلوش په حالت ته کوم ما کوم ام دا کندهاران و بل څوک نه کیږي ویل ورو ته پاکستان خلک نه کیږي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي رادیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی. تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ؟
ولا دوانی موسیقی راتلون که رشتین سب پا خواهم چندان شاینده ندر لادن زمور در غرط غرط استادان غرط استادان مالی دلی جنون به نه دوم در شرم دی مالی دلی پا کره کرو پا دا پاکستان کی پا دا کابل کی پا دا کندهار کی پا دا ایراد کی پا خواه دو نرمان سر چچش کلی دی چوز بیولی و شرایط در کم دی نسبت و آغا تا دا هنرمندان دیر دو پاوانستان که و اکلیت دی اکثریت ندیر.
یعنی تاس باز چی هنرمند باید موسیقی هنر و گرزین مسلک؟
یا مسلک کم دی نسی کول هایی بعضی خلق بلا لار نلری بیچارگان منظور می دادی چوام اوس پیش دارم پا ار علت که انسان باید چما باری زاو که چه سازی شد
دوستانو. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نه کی هو خلی ورسیږي بعد سلام زدل ورپور چراک سخدا هله کوم چې مش په علمونو له د نوی پولیسوالي کې مش په کلینیک کې یو سات دو سات انتظار کړی دی او اوس وخت مش غنا او دوه کس طالبانو نو وتل د ډاکټر سره اخته دي مش ته نوبت نه راکوي. نو زدل ورپور چراک سخدا هله کوم چې مرته جلا کلینیکونه یادی ته جلا کلینیکونه او جوړ کې چې مش ته نوبت جره ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمن ولایت د مرجه د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې رقم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینې مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله چې مش خدی ډیر سره خراب دي بهي حالات به ډیر سره خراب دي. د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کې د سیمې خدمات ته پاله
خپل ویلی لرو نه خپل ځای لرو د بل چا په ویلی کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې هغه خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی. موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی. موږ ورغلی ورته ویلی مو دي د مشکل نه کار را کړی دی نیم کار را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بل فلایته څخه نه او د چربولک ولسوالۍ څخه نه بسپایکل نه وکیل څخه نه خبر در سره کوو. دغه وس دوی چې دا کم سروي کوي زواره لم کارټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کارټونه خلاص شوی دي. کارټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنې راويستل نور ته ورکل مشته رانه خل ول چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درو دی.
دا وس لپاره سماله خوا هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبره کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه. د سره صلیب افسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د هیواد ماتېدونکي روغتیایي سیستم ګواښي. د سره صلیب افسری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چپرونی خبر کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویم میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. اوکراین د خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هیواده ووځي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شي کنسولي خدمات ګډوډ شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډې هدف ورکړ. دا لوب چنن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوې. پچې افغان لوبډلې وګټل او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان منډو جوړونکو په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې وکړې او مقابله لوبډلې ته د 214 منډو هدف وټاکو. د افغانستان په منډو جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتی وشپېت منډې وکړې. د شان رحمت شاه سلور دیرش، لوبډل مشر حشمت شاهدي اتویشت او محمد نبی شل منډې وکړې او وسوځیدل. د بنگلاديش په توپ چونکو کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټې واخیستې او شکیب الحسن، اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه دوه افغان منډه جوړونکو رخصت کړل. اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډې جوړوي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی ده. دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې د روانې میاشتې په 15 نیټه مخامخېږي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوالې یو ورځنۍ لوبې شوي چې 15 بنگلاديش او 3 لوبې افغانستان ګټلي. بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه 378 یو ورځنۍ لوبې کړې چې 126 ګټلي. د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول 122 لوبې کړې چې 55 ګټلي او نورې بایللي. د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنۍ لوبو ګټل اسانه خبره نه ده، خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ چونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی. او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي جربا په ملي کچه د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالي پیل شي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل چې د وزلوبي د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شي او په نږدې ورځو کې به پیل شي. خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. خغلی ناوک ویل چې د لیگ بعد د تیر په څیر په لوړ کیفیت د شپاره خوریتونو د لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې ترسره شي. دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو پایلوبه د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو.
او د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې د مې یو سلو شپږ سلويشت منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوسیدلې دي. بنگلاديش ته په 4.4 ورونو کې اویا نورې منډې پکار دي. د سشکاري ستالو به یو ډول متوازنه ده. وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو دغه اوس، او په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په قاچاقي لارو غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
Thank you.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونه درنو.